کیږي. یعنی یو خطر دی د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکاره کوي. دا خطر کیدای سي چې واقعي وي، کیدای سي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دي، مګر خیالي به داسې دی چې یو کار تا ترسره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم ازموینه تصور کړی وي، تاسې د هغه د پایلو څخه، د هغه پیښې یا د هغه امتحان یا د هغه ازموینې د نتایجو څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کیدای سي منفي اوسي یا کیدای سي مثبت اوسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کیدای سي واقعي اوسي، کیدای سي هم خیالي اوسي، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالاتو په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو د وی پیښې، د یو حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید دا منفي اوسي، یا شاید دا مثلا پایله ناخوښه اوسي، یا ته د پایله څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو، یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامدار وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب همغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامدار وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني او بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې دا احساس ویشل شوی دی. یوه طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښو په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښو په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښو په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویرې احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه ویره ولرو. یو ځنګلي حیوان د سر نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه ویره چې د هغه طبیعي ده، نه یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځنګړو شانو څخه یا د ځنګړو حالات څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالی څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه ویره. مثلا ځینې کسان وایي چې د اوبو څخه بیریږي، ډېر سمندر ته درېدلی نسي، سمندر ته نږدې کېدلی نسي، یا ډېر اوبو ته کتلی نسي، ځکه دوی د دغه اوبو څخه ویره لري. یا ځینې کسان، داسې کسان هم موجود دي چې هغو د هغوی ویره د خلکو په منځ کې، مثلا د خلکو په منځ کې چې کله اوسې دی د ویرې احساس کوي، یا چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډېر اوسي، دلته دی د ویرې احساس کوي. دا د ځینو ځانګړو شیانو څخه، د ځینو ځانګړو حالاتو څخه یوه ډېره شدیده ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي. بلې بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی، چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دی، هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغېزمن کوي، زموږ په بدن باندې، زموږ په فزیکی روغتیا باندې، یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغېز کوي. څلورم ډول چې دی هغه سوشیال انزایټي ده یا اجتماعي ویره ده. د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره، موږ دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو، یو ډول بیره موږ لرو. پلانکې په ما په اړه څه فکر کوي، یا د خلکو به ماته په کم نظر سره ګوري، دا یو ډول بیره ده چې زموږ په وجود کې ده، دې ته ټولنیزه بیره ویل کیږي. یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک زموږ په اړه څه ډول قضاوت کوي، دا هم یو د ویری یو ډول دی چې دته اجتماعي یا سوشل انزایټي ویل کیږي. پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده، کرونیک فیر. دا بیا هغه ویره ده چې په اوږدمهال ډول سره د انسان په وجود کې موجوده وي، یعنی ډیر اوږدمهاله وي، دوامداره وي. مثلا د ناکامۍ څخه بیره، د راتلونکي په اړه اندېښنه. موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکي به څه پیښي، یا سبا که داسې یو څه پیښ شو څه به وسي. دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامداره ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکي روغتیا باندې خپلې اغېزې پرېږدي. راځو د ویرې اسباب ته. ولې د ویرې احساس پېښېدلی سي؟ ویره چې ده هغه بیا هم د مختلفو عواملو له امله پېښېدای سي. مثلا ځینې کېدای سي چې هغه ذهني عوامل وي، مثلا منفي تجربې، یا د ځینو ناخوالو، د ځینو کړاوونو، د ډیرو سختو حالاتو یادونه. موږ بیا ځلې یادونه کو، بیا موږ ته ځینې د ویرې احساس پیدا کېږي، یا رواني فشار، یا هم اندېښنه. دا هم هغه ذهني عوامل کېدای سي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي. ځینې وخت کېدای سي چې فزیکي عوامل زموږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل سي. مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون، موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي موادو بدلون چې رامنځته کېږي، دا هم یو ډول ویرې زموږ په وجود کې رامنځته کوي. ځینې ناروغۍ یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بیل دي چې هغه وغوړي، دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي. ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې د رامنځته کېدو لامل سي، مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه، لکه د یو چا مړینه، یا جلاوال، یا ځینې نورې پېښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي، یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل. د ماشوموالي تجربې، هغه پېښې یا هغه ځینې واقعې چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوی وي، یا مثلا هغه کېدای سي چې د یو چا ناوړه چلند وي، یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي، که چېرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي، یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رارسېدلی وي، هغه پېښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع سوی وه، همهغه پېښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې، تر ځواني پورې، یا کېدای سي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي. او دا نو ویره بیا که چیرې موږ هر څومره ځوان سو، هر څومره سن بولور سي، بیا هم هغه ویره زموږ په وجود کې پاتې ده. نو ځینې د ماشومتوب تجربې، ځینې پېښې هم کېدای سي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ په وجود کې د ویرې احساس رامنځته کړي وي، تر هغه وخته چې ځواني جو سن بولور ځي، او حتی سپینجري یا سپینسره کېږي. د ویرې نشي نشانې ترسو چې ویره کېدای سي په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو ډولونو سره څرګند سي. مثلا ذهني نشي کېدای سي دوامداره اندېښنه د خطر په هکله، زموږ همیشه تشویش دا وي چې که چیرې دا څه منفي سو، یا که چیرې دا موضوع پایله داسې وه، داسې یو څه اندېښنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه ده چې زموږ په وجود کې ښکاره کېږي. یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاسه ورکړي، موږ بیریږو، یو ډول بیره لرو چې دا په دې هکله موږ یو غلط تصمیم ونیسو. مثلا بدني نشي د زړه تیز درزیدل، د ساه لنډیدل، د بدن زیات خولې کول، یا کله کله زیات د یخوالي احساس کول، دا هم د ویرې نشي نشانې دي. کله چې موږ وبیریږو، زړه مو تیز غورځي، یا مو ساه لنډکیږي، یا مو بدن ډیر خولې کوي، یا هم برعکس ډیر یخیږي. یا ځینې وختونه د نامعلوم حالاتو په وړاندې موږ نارام یو، یو ډول نارامي زموږ په وجود کې وي، هغه حالت پاکله چې هغه معلوم نه دی، دا چې پاینده کې څه پیښیږي، ازموینه مو ورکړې وي، موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده، نامعلومه حالت دی. په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی، یا د ویرې نشه ده، یا د ویرې په هکله موږ بې کنټروله احساسات لرو. نو دا د ویرې نشه نشانې دي. همدغه د ویرې احساس بیا کچیری په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېزه پرېږدي. کچیری په عادي حد کې وي، د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي، خو کچیری دغه د ویرې احساس ډیر دوامدار وي، ډیر شدید وي، نو ځینې ستونزې رامنځته کوي. مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي، لکه استراب یا اندېښنه، یا په ډیر ژور خفګان یا ډیپریشن باندې موږ اخته کیږو، چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پېښېږي. کېدای سي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې موږ ویره ډیره لرو، ځان نسو کنټرولولای، موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کېږي، د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي. مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای، په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو، د ژوند کیفیت مو خرابېږي. یا مثلا د زده کړې، د درس ویلو، د مطالعې کولو وړتیا د لاسه ورکوو، ځکه زموږ ذهن دې ته آماده نه دی. هغه ویرې احساس، د ویرې احساس چې دی، هغه زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر افکارو باندې تاثیر کړی دی، او موږ یې ذهني نارامتیا سره مخ کړی یو. نو دلته کله چې ذهن آرام نه وي، نسو کولای چې شي اړیکې ولرو، نسو کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو، نسو کولای چې زده کړه وکړو، مطالعه وکړو، هیڅ کار نسو کولای. د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي. مثلا کله چې د ویرې احساس کوو، زړه مو ډېر تیز درزیږي، یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کېږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې. مثلا د فشار ناروغي په مشکلې سور سره مخ شو، د فشار ناروغي راته پیدا شي، یا د زړه ناروغي راته پیدا شي، دا هغه د ویرې اغېز دی چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي. درملنه کچیرې ذهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ. د ویرې سره د مخ کېدلو په وخت کې کچیرې د حالات سره تاسو مخ شئ چې تاسو د ویرې احساس کوئ، نو باید په تدریجي ډول څخه د ویرې څخه تاسو ځان خلاص کړئ. ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کې ژوره ساه واخلئ، د آرام کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سرته ورسوئ، منظم خوب وکړئ، صحتمند خواړه وخورئ، د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده مه کوئ. کچیرې په پنځمه مرحله کې دا دي چې تاسو باید درملنه وکړئ. دا هغه مرحله ده کچیرې ستاسو ویره تر حد زیاده وي، شدید وي او دوامداره وي، باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ، د نور سره خبرې وکړي، د استراحت تخنیکونه تاسو کار کوي، او همیشه هڅه وکړي مثبت فکر وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاسته، وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوستو شرغ لاست وایم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخلنی شي بوره سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د اندېښنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندېښنې په حق معلومات لاسته راوړو چې د څه ډول یو احساس دی، او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړئ، او د دې موضوع څخه ګټه واخلي. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې دغه احساس په هکله یادونه ځینې کوو، تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ شئ، د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ، او په ښه ډول سره مدیریت کړئ، تر څو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپل اندېښنه پیژنو چې اندېښنه څه ده. اندېښنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو، د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په هکله یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د یوې ستونزې په هکله یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په هکله انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندېښنې احساس دی. یعنی دی د خپل ستونزو په هکله، د خپل راتلونکي په هکله، یا د هغه نامعلوم حالاتو په هکله دی اندېښنه لري، د سټرس لري، استراب لري. همدغه فکر چې دی د دغه حالاتو په هکله کوي، یا د هغه څه په هکله کوي، همدغه ته اندېښنه ویل کېږي، چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندېښنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنې کې داسې یو هغه ډول اندېښنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې، چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندېښنه به کېدای شي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنې دا فرق لري. زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندېښنې د سخت حالات سره، چې مثلا د یو نامعلوم حالت په هکله یو کس تر حد زیات اندېښنه لري، یا د یو ستونزې په هکله یو کس تر حد زیات ستونزه لري، نو دغه ډول عادي ورځني فکرونه او دغه اندېښنه یو د بل سره توپیر لري، او کولای شي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیز وکړي، او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بلابل ونه سره سرګندیږي. یا د غیساس څوک لري هغه کې دیسې په مختلفو شکلونو سره وسی، یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځنی ژوند د زینستونزو په حق له فکر کول دي، یا د هغه ستونزو په حق له اندیشنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینی مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په حق لري، د دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده. ځکه په دغه یو حالت کې انسان کشیر اندیشنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري، یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړې وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یې چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډېرو ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیشنه یا استراب دي چې هغه ته به سترس ویل کېږي یا استراب ویل کېږي. دا تر حد زیات شدیده اندیشنه ده که چیرې زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په هکله اندیښنه دوامداره اوسي، یعنی تقریبا د دوو هفتو څخه زموږ اندیښنه د یوې موضوع په هکله دوام ولري تر دوو هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیښنه چې ده هغه دوامداره او جدي اندیښنه ده، ډېره شدیده اندیښنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې د هغه عادي اندیشنه ده، که چیرې همدغه ورځنی ژوند ستونزو په هکله یا د ورځنی ژوند په هکله اندیشنه درلودل دوامداره سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق اندیشنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځ ځي، نو دغه ډول اندیشنې ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي. راځو د اندیشنې نښې نشانې ته. یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله دی اندیشنه لري، په دې کې کوم نښې نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نښې نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې شته. لومړی ذهني نشې دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نسی نیولی، دا یو ډول نشې ده چې د اندیښنې په حالت کې دي. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولای پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکي، یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي. یو نامعلوم حالت دی، د نتیجې په حق له د پایله په حق له دی نه پوهیږي، مګر دی دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدای شي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسي یا بد ونوسي. د دغه شانو په حق له کې چیرې یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوسی چې دی اندیښنه لري، یعنی دی ځینې ذهني نشي دي. دغه اندیښنه کدای شي بدني نشي هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندیښنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي، بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیښنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، د بی صبر وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندیښنې د احساس ځینې نشي نشانې دي. که چیرې تاسو دغه بدني نشي، احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان کې ووینئ، او تاسو د موضوع په هکله اندیښمن هم یاست، تاسو باید پوه سئ چې تاسو د اندیښنې منفي احساس لرئ. د اندیښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندیښنه ولري او د هغه اندیښنه دوامداره سي، نو دا کېدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشنشانې موږ ویل چې مثلا کېدای سي د اندیښنې په وخت کې که چیرې دوامداره اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې دي د فزیکی لحاظه. د رواني لحاظه هم دی د خفقان احساس ډیر لري، نه امید دی، ځان ډیر بې وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې، یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په حق له دې موضوع په حق له او دغه اندېښنه دوامدار سي، نو په دې وخت کې په دې کې د دورتیا نست چې د خلکو سره کښینی یا د خبرې وکي یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکي، د ګوښوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او په د زده کړو په برخه کې هم د نس کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو رقم زوري کیږي. کچیر اندېښنه دوامدار وي، د نس کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته، د ځان ډېر ستړي احساسوي. او تر څنګ نس کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي، نه د کار په برخه کې نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای چې نس کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دا هغه بل ستونزه ده. د دغه هندشنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسو باید هغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولی شئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسو د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولی شئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته، تاسو کولی شئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په تاخستنی خپل ذهني تمرکز زیات کړي، یا هم کولای شي چې د مراقبت د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سره ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوگا فعالیتونه سره ورسوي. یوگا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته شي او تاسو یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتلو موبایل تر حد زیات او تر حد کم ونوسی، یعنی تقریبا د اوو څخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، هر سهار یا هم هر مازیګر، کچیر سهار وسې خو ډیر به تر ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړئ او روغتیاي خواړه سم وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ، خپل غذایی رژیم مو منظم کړئ. په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسي او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین د سر ته ورسوئ هر ورځ او د خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیر هغه کتاب لوستل وي، کچیر هغه د هنري کارونو سره رسول وي، کچیر هغه موسیقي اوریدل وي، د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي. او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل تاسو ذهني تمرکز درجاته وي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنی چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ د دغه قانون په پورته کولو سره یا دغه لارښوونه په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمنې زه هغه پر ځای کوشش وکړي چې په عملي ډول سره حل لارې پیدا کړي، لاس په کار سي تر څو هغه ستونزه حل کړي. وخت مو شته تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت شیژ دي، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره، چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سره ورسوي، کچېره هغه گیم کول وي، کچېره هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسې چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ، د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ساسي ارزښت کموي یا تاسو په دې باندې پوهیږي چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي. تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لیرې وساتئ، او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکې پیاوړې کړئ او د هغو سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولرئ، او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په هکله وویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوی وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکي روغتیا باندې اغیزه ولري، او زموږ ذهني یا فزیکي روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوی وکړئ او د اندېښنې څخه لیري پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
څنګه وې